د مازیګر څلور بجې شوې. احمد چې بریم دا سدي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د په وینا اتحاد افغانان واقعي سولې ته رسولی شي. پاکستانی ترهګرو ته مو د هند صدر اعظم له خبرداري هم خبرو، خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له مرستندوی هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. او د هند صدر اعظم ګواښ کړی دی چې د جمو کشمیر د پرونی برید غچ به واخلي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې د دفاع له وزیر حلوسی آکار سره په کتنه کې وکړې. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی یې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په خاطر په جرمني کې دی. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی د والی وایان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې اوختی دي.
او د مشکې په تنه کې د وسوالو پر دوه ډلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې اووه تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي. چې په وژل شوي کې یو مهم قمندان چې د نصرت خالد په نامه یادېده، د غزني کې د وسوالو مخالفینو مدافعي فعالیتونه هم ترسره کول پکې شامل ده.
دا غزنی د والی وایاند وی په دې برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد دا پېښه تاییدوي، خو وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه وسلوال وچل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له مرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته ویل
میخوایم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرا تقاضا میکنیم که یک توجه خاصی بکنن. همین آخرای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاید.
نوموړي ویل سکال په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله شاوخوا 250,000 کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوي ډیلي تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ کړی دی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلی مودی نن په نوي ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دوه دقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل دی وایي زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډېره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخت دریسي ډلې چې د پرونۍ حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونۍ انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی او د هند له حکومت او ول سره خپل خواخوږي شریکه کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسې چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي. هغه دا خبره د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې په وارسا کې وکړه. د پولند پلازمینه وارسا داونه د امریکا په نوښت د لوی کانفرنس کوربو چې بحث یې په ایران او منځني ختیځو. پومپیو وایي د وارسا د غونډې هیڅ ګډونوال د ایران په ګواښونو سترګې نه دي پټې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په دې ځانګړي مرکه کې د منځني ختیځ د اکثر لانجو جرډې ایران وبله.
We think any money that goes to the Islamic Republic of Iran will end up
They we mung fikr ko har paisa chi Iran ta warasigi akhir ba da Qasim Suleimani plus warshi aw pa shararat be walagwi Qasim Suleimani de Iran de sipahi pasdaran da Quds dal mashr de chi po Suria ke gan Afghanan ham da Fatimin pa chowkat ke jang ta astawli di da mutahide alato da barani chara wazir khagli Pompeo tingar wakar chi America da Iran de regime da chalan badle dal gwaadi aw pa di pohigi chi da Iran khalak da kar der kha kawla shi. او د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې له چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې دا چاودنه تېره شپه د طبیعي ګاز له امله شوې ده او ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د تېرې جنوري میاشت په 14 د روسیې په روستوف سیمه کې د طبیعي ګاز یوې چاودنې 15 کسان وژلي وو. دغه راز د 2019 کال د پیل په ماښام د روسیې د اورال په غرنۍ سیمه کې یوې چاودنې 9 کسان وژل چې د چارواکو په وینا د طبیعي ګاز له امله وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
میتوانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان
د افغانستان ولسمشر رشتون سولی ته در رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی او اتحاد ټینګار کوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکوو. ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس د لسکونو هندي پولیسو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترهګرو ته سخت اختیار ورکړ او ویل چې ترورستانو خورا لویه تیروتنه کړې.
وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں, بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
پو کنڑ کے دو اوبو پر ذخیرو او بندونو کار روان دے.
دا نوې پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی, په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې, خپل کویان به بهتره تا دغسې چینې به راغون شي.
د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې جزئیات هم درکو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې یوازینی علت د خلکو یووالی و, او اوس هم په یووالي کېدای شي تلپاتې سوله ټینګه شي. اشرف غنی دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې نن له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبر شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې د هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د سولې هڅې ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
له افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتلو 1.5 کال وروسته افغان چارواکي وایي چې افغانستان نن هم د تاریخ په یو حساس پړاو کې دی او د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې د دلوي په 26مه له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت جوړې غونډه کې خبر شو, ویلي چې دغه بریا د خلکو د یووالي په نتیجه کې ترلاسه شوې او نن هم همدغسې یووالي ته اړتیا ده.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید,
څه چې په هغه مهال زموږ د بری موجب شو, پر خدای ایمان او په سپېڅلې لاره کې د خلکو یووالی وو. موږ نن بیا هم د تاریخ په یوه برخه لیک جوړونکي پړاو کې یو او کولای شو په یووالي او کلک هوډ جنگ او ناامني ختمه او رښتینی سولې ته ورسیږو.
ولسمشر د شوروي پوځونو پر وړاندې د خلکو جهاد یوه لاسته راوړنه او د تاریخ یوه برخه بللې ده. شوروي پوځونه له سباند 9 کلونو وروسته د 1983 لمریز کال د دلوي په 26مه له افغانستانه ووتل. په هغه غونډه کې چې د جمهوري ریاست پارک کې جوړه شوې وه, حکومتي چارواکو او ځینې جهادي سیرو پکې له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې او د افغانانو بریا پر باطل د حق بریا وباله. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سولې روانې پروسې او حکومت جوړونې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې پروسه باید داسې مدیریت شي چې هیواد مو وروسته ستون نه شي.
هیڅ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان,
د سولې هیڅ پروسه د افغانستان د دولت له حضور پرته هیڅ پایلې ته نه رسیږي او شاته به پاتې وي. په دې قضیه کې مو لخکیلو اړخونو هیله ده چې د افغانستان د دولت په غیاب کې د مشروع استازي په توګه دغه پروسه تعقیب نه کړي.
د ټینګار وکړ کومه کسانو چې د موقت حکومت د طرحې غږې پورته کړې مونږ شاته وړي او هغو چې د جنگ ډول وهي باید سولې ته حاضر شي. په جوړې ناسته کې اجرایي رئیس عبدالله هم د جهاد پر لاسته راوړنو او له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې. ویل د افغانستان د سولې په مسایلو کې باید لاسته راوړنې خوندي وي. خاغلی عبدالله وویل حاضر دی چې د سولې په خاطر له خپلې څوکۍ تیر شي. د ورته غوښتنه له سیاستوالو هم وکړه.
توقع ما از سیاسیون این کشور هم است که
د هیواد له سیاستوالو مې هیله ده کوم څه چې زموږ تر منځ ګډ دي پکې یو له بل سره باید مرسته وکړو، او په کوم ځای کې چې مشروع رقابت یعنی انتخابات دي هلته رقابت وکړو، او انشاءالله همدغه مسله به د افغانستان د مسایلو حل وي.
په دغه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال هم د سولې د طرحې لپاره د حکومت د هڅو ملاتړ څرګند کړ. وی ویل ټول باید د حکومت تر چتر لاندې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده او خلک ورته خوشحاله دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمیر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلي دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو لپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی او په یو شمیر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سکالی منگا دا کرن وزارت دا انکشافی بودی جی پا مت بانده 1500 متر مکابه چک دیم پا چلور ولسوالیو که جور کرده ده چه دیره برخی پا دنگام ولسوالی که ده، چون که تاس پا دنگام معلومه ده چه دا طبی منابی و دا پلاوی و دیر استراتیجی که ولسوالی ده و دا دیر وزا پل شوا دیر وچکالی التا موجوده و
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چکبندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چکډیمو پورې محدود نه دی. په کوم ساحو کې چې موږ چکډبونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلي چې موږ بعضې ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو د هغې سره سره موږ نهالشانی کړې ده او ترجیح دې ته ورکو چې کوم ځای کې چکډیم جوړ شي باید عملته نهالشانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره دغسې چینې به راغونې شي، دې سره به زمونږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بېرته راشنه شي، او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي، د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي. ځکه
دوی وایي پخوای سیلابونو کورونه د کرهڼې ځمکې او باغونه له منځه وړي، اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوښ دي بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دې نه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وې، بالکل فصلونه ختم شلو، اوبه سطحه چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې وو د دې دپاره کوم بندونه چې شی نه وو چې سیلاب به رالی ځمکې بیې هم وړلې، دا به فصلونه بیې ختمول، باغونه بیې وړل، کورونه بیې ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې دپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي او د ټیمونه جوړ شي، دا هم ډېر ښه اثر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، ځای په ځای بندونه ورته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کېږي. دې سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي.
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متر مکعب چې دیم غوښتنه کړې ده، یو هغه ټولې شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځه وړل شوی دی چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بیساري ډول کمه شوي، چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر 4:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني، د روغتیايي خدماتو کموالی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی د خدمتونو د نه لاسرسي علتونه یادوي. د کندهار اوسېدونکي بیا له چارواکو غواړي چې د روغتیايي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار شاره ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13 اوسیدونکو هیڅ روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوخلو سره د کپیاده روي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري. نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو، زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 500% خلک لاسرسی لري او پاتې د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د عامې روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړي چې تاسو کار کړو کې موږ ته هغه صاحب په ګوته کوي چې ایجام ده سی مرکز به اجاکی.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس همغه ناامنه ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3,000 ولادتونه ترسره شوي، چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوې ده.
د کندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په کندهار کې 13% خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا په اړه بل مطلب هم لرو، خو په پکتیا کې د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست د کوټلوي معافیت ادارې مسولین وای د ګوزن ناروغي د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زاجای راپور لري.
وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګوزن مثبتې پیښې پیدا شوې، د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګوزن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیايي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
موږ سی آی پی په نوم باندې علماو درو چې خلک ته وګوي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آگانه دی اگوی آگاشی ترسو چی یو موشم لی وکسین نپاتی نیشی.
خاغل محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزن د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نور رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښیي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټی ټی واکسین دی، شرې واکسین دی، او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندي یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما اولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زی وایي چې د لیونه بل ته د لیږدیدونکو ناروغۍ او په ځانګړي ډول ګذر ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې دي. په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې سره به جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سي دي روا بلل دي، او د اسلام نظره کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلې معافیت ادارې سره پر رضاکاره ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګوزن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنیګانه ماشومان نه یغی کیږي نه خرابيږي. دا د ډاکټري له حسابه، د کتابونو، د پیتواګانو، د پیغمبر علی السلام د فقې، د کتابونو، د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نسته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تېره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو او نیم زره ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د هند سر اعظم نریندر مودی گواش کرده دی چې په جمعه او کشمیر که به د وروستي تروریستي برید غچ واخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی، او د هند له حکومت او خلکو سره یې غمرازی څرګنده کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پروني ځانوژونکي برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول. جیش محمد سختری زړلې چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوې دلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پروني ځانوژونکي برید په سخت ټکو غندلی دی، او ګواښ یې کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوې ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل،
میں آتنکی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو
دی وایي، زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړي،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
تر دې مخکې د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل چې هیواد به په نړیواله سطحه د پاکستان د منځوي کولو لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخت دریزې ډلې چې د پرونۍ حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونۍ انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده، او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی دی. هندي چارواکو ویلي دي چې په جموں او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونۍ ځانوژونکي حمله کې 44 سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغان حکومت د هند له حکومت، ولس او د دې برید د قربانی شوو سرتیرو له کورنیو سره خپله خواخوږي او غمرازی څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ د هند تر څنګ ولاړ یو او په جمو او کشمیر کې دا بزدلانه برید غندو. ښاغلی عبدالله ویلی دی چې تروریستان او ملاتړ یې د مذهب په نامه فجیع جنایات ترسره کوي چې د دین او انسانیت بدنامول دي.
په راپور کې مو د هند سر ریاست نریندرا مودی څرګندونې اورېدې چې هغو ترهګرو ته یې خبرداری ورکړ چې پرون یې په هندي کشمیر کې ځانمرګی برید وکړ او په دې برید کې 40 هندي پولیس ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ خبره کوم. زموږ ټول کچ پر وسه وسه سوه زر دوه زره کس کارګر بېکاره ناست دي. زموږ ټول ورودونه راغلي دي. ورودونه ټول مځکې ولیدي. زموږ دومره ونه کښی لرو چې ایران ته پاکستان ته لاړ شو چې کنده ته ور زموږ پاسپورټونه نه راکوي نه موږ ته ویزې راکوي چې موږ لاړ شو. دا خبرې نه موږ طالب خلاف کوو نه د حکومت په خلاف کوو. دا موږ ټول شخصي خلک دي. هېڅ نظر نه پکې لرو په حکومت کې په طالبانو کې. او زموږ سبا چې یو کار کسبي یو شی برابر شي نو د روزګان د ولایت د ګیزاب
لارمستی
السلام علیکم. کندا ولایت سے نظام برتوالی دی نجیب لان میرم. ہمارا طالبان سخدا ہل وارزو دا چې د خپل حکومت سره نقشی لی او دا دی پرنجی اعلان کړی دی چې موږ پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښی نی د افغانستان سره خلق دی په پاکستان کې کښی نی د افغانستان پر ضد باندې پاکستان څخه د افغانستان دوستی دا یې نسی دی د څومره ولسی و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام سوچ دیا تو شوروی لا سوچ دیا تو ایران یا تو پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو په ژغ یو شمېر ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پښتانه پر استولې سمس کې لیکي د ماسکو غونډې طالبته اشاره کوي او لیکي ک کارځي یا بل څو خپل منځ کې مخکې شوی وي. آیا طالبانو به اقتدا پسې کړی وي؟ مسافر مقدس د زابل له سیوري ولسوالۍ لیکي د ولسمشر غني د اتفاق خبره منو خو که حقيقي اتفاق وشي. محب الله قلمیار د میوند ولسوالۍ لیکي طالبان هغه وخت سوله کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. عبید الله بیا لیکي طالبان سوله نه کوي بهانه کوي. ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهرین لیکي د زمینی او هوایی دهلیزونو رامنځته کېدل به د افغانستان د اقتصادي ودې سبب شي. قدیر تکین لیکي د سولې په تړاو باید د سیاسيونو نظرونه د دوی له عمل سره په ټکر کې نه وي. شیرزاد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي نړیوال ولې پر پاکستان بندیزونه نه لګوي؟ پاکستان تر ایران بدتر دی. نصرت قانت له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي سوله زموږ آرزو ده خو داسې سوله چې افغانانو ته د منلو وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې له افغان دولت سره ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري وکړي او په پاکستان کې خبري ګټنه کوي. فرید له فرالی کې البته پر استولې سمس کې پاکستان تورنوي چې په ایران کې له جیش العدل ډلې سره مرسته کوي او په هند کې هم لاسوهنه کوي او دی بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود. یو شمېر نور اوریدونکو هم د اس ام اس افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کیږي ځکه چې د حروف سره په ټکر کې راغلي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک وړي او کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي او طالبان بیا غواړي چې د جنگ د لاري واک ته ورسیږي. نصیب الله له شاجوی ولسوالی څخه لیکي چې دواړه طرفه اوربند نه کوي او که اوربند ونشي سوله ناممکنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزاري شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایزې همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د جرمني په منشن ښار کې د ترکیې دفاع له وزیر سره په کتنه کې وکړې. د غزنی چارواکي وایي پرون دغلته په مقر ولسوالۍ کې پر طالبانو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې و وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو وایي چې یوازې دوه کسان یې وژل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لمرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شویو خلکو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوې ډلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلې او ګواښی کړی دی چې هند به د دې حملې غچ واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یوه پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي او د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر ته رسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په ارتباط اورېدلی شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د واشنګټن دریز د اروپایي هیوادونو له دریزونو سره توپیر لري. مایک پومپیو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. د دې غونډې له جوړولو څخه د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول بلل شوی دی. پومپیو په دې مرکه کې وویل امریکا باور لري چې هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ته رسیږي په سیمه کې د شرارت پر پلانونو لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې د انسټکس په نوم یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د اروپایي هیوادونو تجارتي اړیکې تر یوه حده پر خپل حال پاتې کیږي. د ښاغلي پومپیو سره د فردا راډیو خبریال نیوشا بقراتی مرکه کړې ده چې ژباړه یې احمد تکل وړاندې کوي.
له ښاغلي پومپیو څخه لومړنۍ پوښتنه دا وه چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپایي هیوادونو د پریکړې د بریالیتوب چانس څومره دی. ښاغلي پومپیو لومړی د وارسا د غونډې پر اهدافو رڼا واچوله.
peace and stability throughout the middle east
دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې و. نو ځکه لښپیتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ، څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرایلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یو حل لار عمومي مسله ده. چې کله موږ د ازبلا په اړه خبرې کوو باید د ایران په اړه بحث وکړو. کله چې په یمن کې د حوثي اغیانو د شرارت بحث کیږي باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړ. روښانه خبره ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې ته ژمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي، خو موږ بیخي بل ډول پریکړه کړې ده. زموږ په نظر هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي بلاخره د سپاهي پاسداران ځواک د قدس لښکر د قمندان قاسم سلیمانی لاسونو ته لویږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه لاده چې له دې پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واورېدل شي. موږ هیوادونه یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیس کې له ټولو غوښونو سره د مقابلې لپاره تر پخوا هم پیاوړي او چمتو
یو.
But going back to Iran, how those threats that you're mentioning are going to be
خو کبیرته د ایران موضوع ته ورشو، له هغه غوښونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل، ځکه ډیری په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنگتن د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي. باید ووایم چې دا یوه تاریخي پیښه وه، ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لورې د ګواښونو په اړه یې خبرې وکړې. دا د واشنگتن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپله اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لورې د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مو هم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واورېدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو. غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف د رسیدو لپاره د سیاستونو یوه مجموعه تعقیبوو. چې دې هدف ته ورسیږو نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي.
Will be a safer place.
About those conditions, the preconditions and the changing of behavior.
د هغو مخکنیو شرطونو په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د اسلامي جمهوریت په چلند کې بدلون غواړي، هغه چلند چې تاسو په نظر کې دی همره د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتی چې بدلولې د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنی لري، یعنی که ایران د سیمې نړۍ او خپلو خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي، نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نښه به هم پر ځای پاتې نه شي.
دا
چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپلې غوښتنې مطرح کړي او له خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ یې غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واورېدل شي، موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په واسمه پوره ده، څو هغه ژوند ورته برابر کړو چې غواړي، خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پېښ نه کړي. د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاه پاسداران ځواک پر یو بس خونړۍ حملې 28 کسان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پېښې پر وړاندې په غبرګون کې پر ټویټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د وارسا له غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟ دا مسله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري، خو غواړم یادونه وکړم چې ښاغلی ظریف به په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني منشن ښار ته راځي او هلته به د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره ګوري. زه به له دې ټولو هیوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره په خپلو کتنو کې ترې وپوښتي چې داسې سپکې خبرې ولې کوي. نوموړی کله کله د منځلارو کسانو حرکات کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وژنه تورن. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نښه ده چې ښاغلی ظریف او روحانی هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 1.5 کاله پوره شو. د روانې خپرونې په پیل کې مو په دې اړه له کابله د یوې غونډې راپور درلود. مخکې تر دې چې له خبري برخې ونیس پروګرام ازادیه واورېدونکو ته مخه کړو، د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب په دغه ورستیو کې لرو. دا مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ورستی رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښ چې 1.5 کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کېږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخواني شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر 10 کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروی د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروی وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستان ووت. له افغانستان د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخواني شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړل سوه چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زه د نقیز نظرونه سته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریال و. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخواني شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشیني هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبریال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سره بیرغونه یې رپول، د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یوش شوروي عسکر په افغانستان تانکه پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان مونده نیشدیم، یعنی بو مونده مزید پدو، او وقت مثال اینترنت یا بامین
عبدالله حکیموف ویلی زه پا اعتدا که سترگی پر لاروام چه شوروی برا وگرزی و مش ببوزی، خو حقوی بیا هیت کل از مش حالوان نخست. ده پخوانی شوروی و روستی واکمن میخایل گورباچیف پا 1909 میلادی کال که ده گلاسنوست یا شفافیت پنم نوی پالیسی جورا کرچی لمخی ده افغانستان اشغال رسمن ناسم و بلل شو. خدا سی گرنل کیجی چه روسیه ده پخوانی قضاوت ده بدلغولو حتی کوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې وتره پارلمان ته وړاندې کړ چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیرۍ ته نه ده وړاندې سوې. په دې طرحه کې هم داراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي، خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن.
د هغه له نظره پخوانی شوروي پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوه هم ورته نظر لري. د روسیې تاریخ پوه یو وار بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونو ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونو کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندۍ سوي دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګنده ده دا ده چې افغانان ټوله د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډېر پیغامونه مشترک رسیدلی دی چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کړم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واورېدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې په ګډه سره واورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه واورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته. ورځو پیغامونو ته مو
السلام علیکم محمد مرغونی هم د خدمت الله تک د کیدو لسوالی څخه ما دغه نظر د سولې پاتله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبرې سره ونه کړي هېڅکله به سوله راتګ ونه مون.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکناور د کلي نستاز سره په تماس کښې یم. د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازم غوښتنه او تقاضا د غریبو خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کښې کومې د سولې خبرې روان دي، الله پاک زموږ په وطن کښې صلح امن راولي او که دغه کومې جرګې چې په کښې روان دي الله پاک دغه ټولې به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کښې که غریب دی که مالداره دی که ځوان دی که زور دی که غټ دی کور کور کورکوټی دی ټول پریشانۍ باندې اخته دی او همدا غم سره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا به مړ کېږو. دارنګه زموږ وطن وران او در به در او خاورې په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کښې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله ژوند خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نسه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کښې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کښې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سهار چې لمر اخېږي. خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي نو هغه دې اولا وربند وکړي، خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپي دې نه ورکېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پهښې کښې ونه کړي. ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پهښې کښې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کښې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې الی وځلې ټوله مسلمانان او په هر هېواد کښې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي پر طالبانو فشار راوړي. اولا د وربند دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
د روغستان د ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبانو وروڼو او د افغانستان حکومت زموږ دا عرض دی چې اولا تاسې خبره پر چیشي باندې وکړئ، خبره پر وربان باندې وکړئ. په شواروس کښې موږ سل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. نو دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابۍ دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا هغه زموږ بس دي او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو سل خو د افغانستان کېږي دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت یې طالبان وروڼو ته او د افغانستان حکومت ته زموږ دا ارزو ده. دا ښه چانس دا چانس د لاسه مه ورکوئ، پر صلحه باندې ټینګار ورسره وکړئ چې زموږ په شوالوس کښې دوی شهیدان او زخمیان کېږي. نو دغه شهیدان او د دغه زخمیانو مسؤلیت به بیا د چا پر غاړه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
السلام علیکم. دا طالبان کې چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې د نه کینی. د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دویم روس ده، ځکه دوی د همدې په مقابلې ته وسله جوړ کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګي ګامدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک کې نه کینی، ولې خپل افغانان سره نه، ولې اشرف غنی سره نه کینی چې کرزی سره کینی؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړه او قانوني سره کینی، حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړئ نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی.
وعلیکم السلام. علیکم زه حجاز د هلمند ولایت د مسجد ولخالد خبرې کوم. ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیز خبرې عملي کړي نو دوی ته خطر جدي به تمام شولي. دوی ته فارغ نیز خبرې کیږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې خپل نظام جوړ کړي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي؟ خپل د وجود خلي وباسي دا خبره. دوی شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. نور خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګران ورونو، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي، په خصوصا په کابل کې. څنګه اشرف غني بابا وایي داسې یو رژیم هم لکه موږ چې لرو، دا لکه ستر داود خان شهید، دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې. روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو، هغه څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل. مشران شهید دا مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول. موږ یې په هېواد کې سوله غواړو. طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي. خو دوی وایي شریعت غواړو، که چوکۍ غواړي نو ولاد دي چې روسیه به چوکۍ ورکړي یا به پنجاب چوکۍ ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کې دا به ملت په دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت پلی کړي. که شریعت غواړي، که چوکۍ غواړي ولاد دي چې په خارج کې. دا زموږ د پیغام دی چې په افغانستان کې سوله وکړي. افغانستان د سولې کور دی.
بلیا السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکي سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبدان نومیږم. د طالبانو او د حکومت تر مابینځ کومې چېرې خبرې چې روانې دي، دا د ډېر وخت څخه روانې دي. بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کې سوله کوو. شوروي زموږ په ملاتا او انسانان رامړه کړله او دوی که وایي چې موږ په شوروي کې سوله کوو، نو هغه چې په کابل کې دي سوله وکړي. کابل زموږ کور دی، زموږ مرکز دی. نو باید دوی خپل په مرکز کې سوله وکړي. او که دوی وایي چې موږ په شوروي کې جوړ کړو، نو دوی اتمن دي، شوروي ملاتړي دي او د شوروي روزلي دي، شوروي د دوی ملاتړي دي. که نه وي نو راځي په افغانستان کې دي سوله وکړي. که دوی د شریعت پلویان دي، نو اشرف غني هم د شریعت پلوي دي، نو راځي چې دوی به هم شریعت پلوي. او که دوی وایي یا زموږ ملت زموږ د شاولاد دي، نو په ټاکنو کې ځان سره شریک دي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه چې تاسو په خپلو پیغامونو کې د سولې پر هلو ځلو ټینګار وکړ، دغه راز په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یوه برخه تر واورم چې د سولې په اړه یې په خپلو وروستیو ویناوو کې کړی دی.
نو موږ پایدار سوله راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي، په ننګرهار کې ورکړي، کندهار کې ورکړي. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو، موږ مسؤول درې در سره نفره پوربند کې راغلو، اوبه له اوبو نه وخوڅېد. دا امنیتي او دفاعي قواوو رانغلل، وایي ورونه دي ورسره عکسونه ونه نیول. ولس ځوانان، سپینګیري، ادیبان، میرمنې دوی سره په بحث رانغلل. دلیل یې څه و؟ موږ یو واحد ملت، افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی. او ایموک ټول پخوانی مشران په څو زره کالو کې او پس د میرویس نیکه او احمد شاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلې. موږ حکم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه دا ایدی چکتنسی. آیا افغانان دا مملکت په وینو نه ده جوړ کړه؟ په وینو نه ده ساتلی؟ په وینو نه ده پاللی؟ نو څوک دا دعوه کولی سي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې؟ موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومنو، د نورو استبداد ومنو. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، ژبې تجلیلول، دا ټول شرعي دي. په شرعي کې درېدلي سره په ګډه خبره څه کوي؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امنه افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درنو اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د سکاله لري مو را سره شریک کړی دي.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترځای ولسره د هرور هیل په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی ده، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امې څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. من ولایت د سنگین د ولسوالۍ یم. له پنځه کاله کېږي چې رامجر شوي یو. د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه، نو اوس چې راغلي دلې نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ تذکره مې جوړه کړې وه، ولهمن په تذکره نه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیر څه ګرځولې ته اوس یا من پر تذکره دې مسلوط کړي، یا چې هغه معاشرا کې ټول مقامات سل دا خواهش دي. صلات و سلام.
خوشحال نه دې هلمند په دې کې اوس د اقتصاد سره په اړیکې کې خواهش مې دا دې ازادي راځي. خصوصا د هلمند نواري باندې خپلندان یو ولسمشر دنا څنګه دا کار دنا ټول لوکو سره خدمت او شر لار چې د مساکلات غزیدل لار باید مفده برسي. سو مرمخ کې یو سړي ته قول او د لارې په خاور او اوار کې یو بند کده سړک ور کې دا د ساري خراب څه د مرګ ښکار نه غواړم. مفده باید ور دا ښار وسی چې مونږ په وخت دمبر د ګریشو د سړي سم ساتلو او سړي تر سم ساتلو او سړي څخه چې ټول سړي کوي دا باید دا خاروس دا دغه پروژه دا بل پروژه دا بل پروژه دا زمين دا اول خانه دا باید وکړي شي. دا باید ایسو پروژه هیڅ شوک نه وکړي، باید یو توجه ته وسی. او بل خبره دا ده چې دا د هلمند ته د کوم بند چې په ځای کار دی دی سي چې څه جوړ باندې وته دي او به راوګرځي کا سره ته کوه سلام به سلام.
زال اعداد اند پلازمن اصل ده د بالمرغاد اول سوالي ما د پنیر د کلیه ما صاحب ز په دغه شهدايه کې په ماجر آباد کې 200 کور را سره دي. په 200 کور کې صاحب هم فرمول دا هاند چې دغه ډېر ورځې کې په موږ وړي د سرپوښ نه او ځاغ مې ځای نه رسیدي. ځاغ مو څوک نه او صاحب دا از ملک کې شنه از ملک کې شنه کړو. ځا په ور 200 کور کې زه یو سرپنا نه لرم، په یو سرپنا پرې د برای ګر شپه کو چې نه اند یا شي ټول تر سار پرې دې دا شي چې تر سار پرې ولار ولا ویاخت ولار ولا کولای شي چې یا تر شي مو
السلام علیکم. دروازګان ولایت گزاد وسالی ز خبره کوم. بدرحال ولایت کې د نیمې روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې مخه نیم خبر شول دوی نهسته او په نور ولایت توی کې نیم خبر شاغه 15 ډالر او کې دا غوته کارټي محصول کې موږ 15 افغانۍ کارټي دا غو د نیمې روپی وړاندې په ټول ولایت کې څه زموږ دروازګان په ولایت گزاد وسالی کې دا د نیمې روپی وړاندې نهسته. دا به چوریلا کې دا د افغانستان بیسین شرکت و.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز ګورل د خیو پاینه د سره پلین کې هم تاسو د سلام مې د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم معلمان صاحبان بایومټریک شوی دي، معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیدي،
او تاسو ته پورا معلومات دی چې اون کې د ټولنې معماران دي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم وزمان دي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام باحترام.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره یې شریکولی سئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو چارواکو رسوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.